د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي ما تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه د لسو بجو خبرونه اوري هر کله مو کوم په دې غړي کې تاسو به لبیل ریپورتون لرو او د ریپورتون ترڅنګ تاسو ونیز خبرونه پام کوو هم در اورو چې مزهي خبرونه د اساسي خوخي کې خاول به خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو خوشاله دي او په راتلونکي کې به د قطر دفتر هم په دې برخه کې برخه واخلي او د شمالي وزیرستان کډوال حکومت غوښتنه کوي چې یا یې د خپلو سیمو ته ولګي او یا دې ورته په کمپونو کې سهولتونه برابر کړي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمن د اټمي پروګرام په سر خبرې لا هم دوام لري د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته مری کې د دوی په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمن مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیسته وه د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکي د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم ګډون وکړي یاد دې چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیاره څوک نه وو خو سرتاج عزیز اوس دا رد کړی دی د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري دوی له حکومت غوښتي چې یا دې خپلو سیمو ته واستوي او یا دې وړله اسانتیاوې برابرې کړي یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
دا شزینا میں ودا وڑو ویڑ کی میں لگا دے تھا ڈیر ساخت تکلیف کی ودا وڑو ویڑ کی وشا زینا دائے بلکل ور تکڑلا اوشتنا میر حکمت نا تا چاوال لاخس بھی میر غلا جی وطن تا میں مجھے دائی وطن تا نا جی خویا میں دا دولتا سین دا زمات وکو میر خیمیتا ویر سڑی و نر ایسا پشتنا ہے میر نشتا چی پتو سے ستا کلیپ تا و سغام دا و سخشی دا پتو سے
بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خوښه شل زره کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغوی چې له دې ځایه بهر دي د حکومت په ذمواره کې نه راځي خو بیا هم دوی ورسره لاس امداد کړی دی د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی ای او وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران او چارواکي د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او دې لړ کې بې ثباتي جوړي عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت تنقیدونه وکړه او وی ویل
14 سال گوش کردم مادرم سوار لس کالا وګونه کانه نو مو په هماغه حکومت کې په یو خندا یو ټوک به د ملت یو لوی کس یو لوی مصیبت ته جواب وای او تری تری دل نن ورځ دغه حکومت لنګې دوه ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي دعا هم کوي ویناوي هم کوي او تبلیغ هم خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړی دي او نن ورځ د ملت رنج د دوی د همدغو کړنو میراث دی
عبدالله زیاته کړه چې د اوسنی حکومت له منځه تللو معنا بدایي چې طالبان او داعش وسوالې ډلې واک ترلاسه کړي یاد دې وی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو او ځینو نورو مسلو په اړه سختي نیوکې کړې وې د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرونی وی چاودنه کې لک تر لګه ډیر شتنه ټپین شوې دي په ټپینو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده د چارواکو په خبره چاودنه په داس حال کې وشو چې د بغلان د والی په ګډون لوړپوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژماتي خواړه ویشل تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 ته خبرې اوږدې شوې دي چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې ښیي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اټمي پروګرام په سر مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په تیر کې خبرې ځنډولې وې د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پکېږي. د کې پوزي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کېږي. مرکه چین ویلي چې که جوړ جاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې په سوریو کې به یې دغه لوزنامه عملي کېږي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړو خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات وکړي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به یې پر ایران او د امریکا او یورپي یونین بندیزونه د 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کېږي. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا په روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځیانو د روزنې په پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په یورپ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنو چارو د وزارت اړوند د قامی ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام لا نور پراخه کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی پوځیان چې په امنیتي چک پوسټونو او نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیری د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي. اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 46,000 پوځیان د هیواد د ختیځ په ناآرامو سیمو کې ځای په ځای کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې د مشال د ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. تیره هفته مری کې د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې مذاکرات شروع کړل، خو بریدونه لا هم نه دي ودرېدلي. آیا طالبان د سولې د خبرو په سر یوه خوله نه دي؟
ما خپل اندازه داره کې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، دا مشکلات خو دي. چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو چکبندی راولي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د روژې میاشت او سختې ګرمۍ کې هم بنیادی سهولتونه نه لري.
ا دې رژې او دې ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمره سخت اورمه ده، پښې دمره چې پښکښې نه کنه 10-20 زه بالکل تر نورته ورنوسیا چې میشته د وطن اجازات په کوچ میش وطن ته لوړ شي.
او په اونیزه تنزیه او مزاحیه خبرونه پام کوه کې اوري.
دا رادیو کمال ده او دا ګورګین جمال ده. قسم دې کوم په ولا د خلی خوان برابر شو.
د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د استاد په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. لومبي ریپورت ورزو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې د قطر د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه ولري. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په تیر کې چې په مری کې کوم خبرې وشولې هغه کې هم د طالبانو داسې کسانو برخه درلوده چې پوره واک اختیاري درلوده. زموږ همکار ریاض موساخیل ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دا رپورټ وورو.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیا نو دا ډېر ښه ابتدا نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دی.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي ځکه چې ویل کېږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه وه. مشیر خارجه وې
امید خو دې بل دغه هلته طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري لپاره کردار ترسره کړی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاري ساتو.
فیسیلیٹیڈ ابویسلی بٹوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی طالبان لیڈرشپ پاکستان اگے کی نمبر مدد کو چ اگے سره خبر اترو کی تاثرات او فیسیلیٹیز پرووائڈ کل تک
د ذکر دا چې دروانه میاشتې په ومه او اتمانېټا د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د سرتاجزی سره د غلند ویډیو مرکته سو زموږ په فیسبوک پانه او همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ. لند ټکه مور څه ذکر ک چیر تاسو انټرنیټ کمزور ای نو هم کې دیشي دغه ویډیو تاسو په وکتل شي. په همدې اړوند یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منګړتو باندې مذاکرات تیر هفته شروع شو او دواړه خواوې افغانستان او پاکستان وایي چې دا خبرې ډېرې مهمې وي او دویم پړاو به هم د دې خبرو کیږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې یو ځانمرګ برید وشو او درې دیرش کسان یې وژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کېږي چې که یو خوا مذاکرات کېږي نو بل خوا ته بریدونه نه دي ودرېدلي او نه هم ودرېږي. آیا د افغان طالبانو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده او که څنګه؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبرید چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله، پر داسې وخت شوی چې د جولای په اوومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبې طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسفه یم چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان د افغانستان منځ کې دي دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لسو ګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي، بلکې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات پرتې د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسفه یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه څه عمله کېږي، دا بې اعتماده کېږي. هغه اوله حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کې او یا سند دستخط کړي، هغه بیا د سوال لاندې راځي، ډېر هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه دا ده چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامل دي، څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې زمونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده، نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. دا مشکلات په وي او اوس لا چې کوم مذاکرات هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګنې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمېږي خو به نه خو روف سو به شي، داعش او دا خلک را مخامخېږي. نو ما ته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاره وي. دغه په خبره لدې سره به افغانستان او هندستان هم تشویق شي چې هغه عناصر لمنځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغه شو په بازدغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردن کوم مشال ریډیو ورې د خبر پښتونخوا د مدنیات او صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېدل چیلنج کړی دی. د حکمران تحریک انصاف ګوند د غغړې تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول شو. پرون هم همداراز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یوه سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. د پرویز خټک ملګرو دا رد کړی ده. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوي صوبایي اسمبلې غړي او پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استفاګانې هم ورکوي. دا پېښور ټون یو منتخب شوي کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مرغی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیک دي، اغه استفاګانې مونږ سره جمع شوي دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي. زمونږه مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیا الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف نکړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
تموجي شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 الیکټډ وایس پرزیدنت يم خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي.
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرز 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ والا ټاون ډیسټریکټ دي تمام خلک چې کوم دي حاجی صاحب سره ولاړ دي.
د صوبای احتساب کمیشن له اړخه د ضیا الله افریدی نیولو وروسته د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به دغه احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لرې شوی نه وي.
استفاګانې خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې یا سړی ملابس دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پېښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د ضیا الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی و او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
جال ور سره
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخند
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو باز
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ پام کوو نیز تنظیم خبرونه زاسته موږ په دې غړي کې په اخره کې وړاندې کوو اوس له شمالي وزیرستان څخه د بیکرشو خلکو په اړه یو رپورټ اورو د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستان د بی امنۍ او لوجې بیکرشو کډوال لپاره د خیبر پختونخوا په بنو کې کمپ جوړ کړی دی دلته په بکخیلو کې خواوشا 40,000 کورنۍ اوسیږي په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړ کړو کمپونو کې د ژوند پر ځای یې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلې دي دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپلې وسې دې خلکو سره مرسته کړې خو له رجسټرډ کمپونو بهر اوسېدونکو خلکو ته سهولتونه برابرول د دوی ذمهواري نه ده عمر دراز وزیر په اړه تفصیل درته وایي
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روجې میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محرومه دي زیاتوي د یو بل ځای نه د صفا څکلو اوبه هم په مشکله پیدا کوي د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنګ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وایي
تکلیف خو دا رمضان چې قیمت دا ټینټینا چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې ده ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک کی زنی نہ خیشتا وی بیا نہ نہ وزی جے کی مدو چے زون خیش نہ کو ور نلم بیجی جے کی مدو گزارا پٹین سے نشی نہ نہ کنا دے نرا خرکی مواد دیر پلوئی تکلیف ہوگا وی دکا جیسے کہ مخاوی نرا پٹین سے جے پروتدی میں بجلی شتا جے کی مدو بجلی میں طریقہ نشتا جے کی مدو یو پتیرا تیار سے سارا پروتے یہ گوندا مشتا چے زر نہ زرا ول بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چرتا دا سے پیپینا میں پینا نلکی وا چالا گدلیا وا دے دے نہ سکھ مدو کم بال بچو دے گلنے نخلوس وارا مزان میاشتو دا شدینا تا دیر تکلیف
رحمان پایو وای دا گرمی دا لاسای روجا دیر سخت دا او خیمه بستو که ورتهی سهولت نیشتا
دا مر سخت تکلیف تا چه میش دا دیر جه او دیر گرمی سرا برداشت دیر مشکل دا دا مر سخت غرمه دا پشه دا مر چه لکا چه ویتا پشکشه نیکا نا دست پاویه چه زبیل کل تا نورتا برنوسیا چه ندی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پڑ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن اجازت کو کچھ میش وطن تلوٹری کا وطن تے اپرے نشو ادا جن کہ دی میش برداشت بالکل دمر مشکل دا
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بی تکلیف تا او پټنټې شه ډیر تکلیف تا غرمه ده نه د میر یې تنظیم شته نه می بجلی شته لکه ډیر ار شي چې کیم شته میر مخاړه میر ته تکلیف شته بشه ځکه چې بجلی نه وی دا وړو ویډ کې اخر ګرمې شول شي کې بهر وو دي کو دا شزینا مې ودا وړو ویډ کې مې لگا دې ته ډیر سخت تکلیف دي بالکل دا وړو ویډ کې و شزینا دای بالکل ور تکړه لا پښتنه میر حکومت نه دا چاوال لاس وی میر ولاری وطن تا تم جدای وطن تا نه خویا مې دولت سند د مات کو میش خیمه ته ورسړي و نه رس پښتنه میر نشتا چې په توځه ستا کلیپ تا وسه غام دا وسه خوشی ده بوته
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پمرستا یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 40,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینه پرته بهر بنو او خوشا کې یو شمېر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندویا ادارو په مرسته جوړې کړې قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهر په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمه دارۍ کې ناراضي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
له شمالي وزیرستان خبر ایجنسی ته زو دلته د باړې د تعمیراتي موادو یا کرش تیرولو کارخانو مالکان وایي چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي چې ګڼ خلک یې له وجې بېروزګاره شوي دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې اوس په باړه کې امن دی نو پکار ده چې دا کارخانې پرانیستل شي فرهاد شینواری تفصیل درته وایي
د خیبر جنسی په باړه کې د تعمیراتی موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي. خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي. نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي. په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریډیو توای
دا کرش والا کارخانه تقریبا لسه اتیو پر کرش مشینو لو واغه تقریبا شپږ وکول او شو چې باندې د غسره په زرونو خلک به روزګار دي. نو دا چې کولو شو له خلکو روزګار به سره روان شي دا ټول باندې دي. دا بڑا چې کولو شو په کور چې ودا کرش کارخونه هم کولو شي.
او د کرش ماشین یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرس شروع کړای وو او د بندیدو له وجې ډیر زیان سره مخ شول.
دا خلک شته چې هغه په قرضو باندې د ماشین لګولی وو او انداز دې بچانه په هغه بانکونه پیسې راخسي او هغه درې لګولې هغه غریبان قرضدار دي او هغه داسې مشونه بس وسپنې یا اوس 50 لکه یا شل لکه وسپنې اخیستي اوس هغه وسپنې او هغه وسپنې نه خرڅېږي. نو دغې وجې نه خلکو له ډېر غټ نقصان ورسېد.
او د باډې سیمې یو مشر یونس افریدی وایي
اوس دا دي چې بند دي، بېروزګاره دي، خلک مختلفو ځایونو له تللي راتللي دي. نو چې بړه کېلو شي، بړه چې کېلو شه، په کار ده چې د کرش کارخانې ظاهره ده کېلو شي، خلک به په روزګار باندې شي. نو مکمل متاثره دي. نو بازارونه کېلاوېدل په کار دي، سکولونه شي، وسران دا شانتې چې کوم دي نور څه بازار کېلو شي. بازار سره به دا وي چې په هغه کې به مختلف کسان لګېږي، په هغه کې به کارونه شروع شي. نو انشاءالله بیا به کیسه به حل بشي.
په بړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مو کلا د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردي ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
څنګه چې تاسو له پته رو په دې سلسله باړه باندې چې کوم حالات د تیر پنځه شپږ کاله تیر شوي دي، نو د دې اثرات خو خامخا وي. مونږ لګیا یو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوي او دا کوم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم دغه ادارا را چې کوم دا روډ جوړوي د دې سم زماره بيتي شوي دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي هغه بسره بسره حل کو.
یا د دې وچ باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټلای شوی دا او د بیکور شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوی دي او ځای خلک یې وز غوښتنه کوي چې دلته د ټولي کارخانه او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په گلگت بلتستان کې صوبیا جبین مقدم له دی امیر ضلع لومبۍ خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوی دی. هغه به گلگت بلتستان کابینه کې د ښځو چارو وزیر وي. نوموړی مشال ریډیو سره خبرو کې ویلی چې دغلته د تعلیم او صحت مهمې ستونزې دي چې دا به د حلولو کوشش کوي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف د پلار د کورنۍ بلکې د سرګنۍ د کور تعلق یې هم سیاست سره دی او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق و او غوښتل یې چې د گلگت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي.
دا
وایي دوه مسلې دي، صحت او تعلیم. تعلیم خو زما په حلقه کې بیخي نشته، شرعي صفر ده. هلته پرایمري سکولونه نشته، صرف یو دی چې پکې د ماشومانو جنکو شمېر د نش برابر دی. زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د دستکاری سینټر جوړ کړم. ما د خپل علاقې سروې هم کړې ده، نو پرایمري سکولونه به هم جوړوم او چې کومې آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم. خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري خو واده یې د امیر کې شوی دی. خپل تعلیم په اړه صوبیا جبین وینا وه چې د پنجاب یونیورسټۍ نه یې په سماجي علومو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په د امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی او غواړي به چې د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي. دا وایي دا علاقه داسې ده چې د جرګې نظام لري. نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې زه به د دې علاقې د زنانو مسلې هوارې کړم. د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وي. هلته یو تن نیغ په نیغه یو فیصله نه شي اخیستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار ونه کړي. نو زه به د هغې مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم او هیله لرم چې هغې به زما ملګرتیا کوي. د فکر ده د تیر جون په میاشت کې په گلگت بلتستان کې قانون ساز اسمبلۍ لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د دې امیر ضلع په ځینو علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي لګول شوې وه، خو د حکومت لخوا کاروایۍ له وجې او د ځایي اولس تحفظات لرې کولو نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو همدې سره د خبرونې نیمې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکو د مذاکراتو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به کېږي د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسېږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومته غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستي او یا د ورته بنیادي سهولتونه برابر کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبدالله وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او دې لړکې بې ثباتي جوړوي. هغه ویلې دي ک حکومت له منځه ځي نو دا به د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې بریا وي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه ټپیان کړي دي او په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. تر اوسه کوم یو سوال ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 ته خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې کوي. دواړه خواوې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي او غواړي چې دا پروګرام محدود شي او په مقابل کې به که چېرته یو لوزنامه وشي نو پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه به نرمیږي. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. د خبرونو لنډیز موارد د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
اکسپرس رسپانه خپل اداري کلی کې افغانستان کې امن پزې کول لپاره په مری کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل آسم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. اداري مخکلي کې مری مفاهمتي عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسي اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدی شي. ادارې اخره کلي کې هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي هغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړولو لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نه شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزۍ دې ورځو کې په ټوله دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر ښېګڼې ادارو ورسره هم مرستې وکړې. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزۍ خپله 13مه کلیزه لبنان کې د شام کډوالو ماشومانو سره تیره کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب د خصوصي توجه ورکړی شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دې ډیره سرمایه‌کاری وکړی شي. ادارې مخکلي کې د سواد د بادرې جینې باندې کال 2012 کې حمله شوې وه او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملاله یوسفزۍ دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته دې د ګولۍ پسې کتاب ورکړی شي. مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته دې تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته دې سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایدار امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دن کو تاسی مشال ریڈیو اور نیو ٹائمز روز پانا لکھی دا افغان حکومت او دا طالبان و دا ساو ترمن دا سولی خبر لو پارا دا پاکستان موجودہ حد سو دا سیخکاری چی دا پاکستان داخلی مشکلات سرا تھڑلی خبر دا بلخوا گرڈی نو روز پانا لکھی دا افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی تا دا حیواد دا سیاسی ثبات لپارا د ګواخ په سترګه قتل کیږي خو نوموړی د ایوی مرکی په محل ویلی وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي د دوړو مقالو مهم ټکی درته نساج ملوي
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په مرکی د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوې دي مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي او د دې لپاره به د پاکستان چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه نیویارک ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي پاکستان اکتا کې دیش د دې احساس شي وی چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هستي کې دیش د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته د امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي بلخوا ګاډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهر نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي او د خپلې ټاکلې وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي ګاډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي بلکې دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی ګاډین رسپانه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګاډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي ګاډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګاډین رسپانې ته ویلي دي چې کرزی د ډېرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یې یو عبوري حکومت پر واک کې راشي او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخ کې شي او د هیواد مشر به جوړ شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوریدونکو د ایران اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي یو مکمل تړون ته نږدې شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هیله من دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو لپاره تړون وشي تفصیلي پامیر ساحل وایي
د نړۍ ځواکمن هیوادونه له ایران سره د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه تړون ته نږدې شوي دي د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی په ویانا کې خبریالانو ته وویل دا ژمنه نشي کولی چې پاتې موضوعات او ستونزې به د دوشنبه په شپه یا په سه شنبه هوارې شي دوی ویل ځینې داسې مسئلې شته چې باید هوارې شي ځکه چې د هغوی له حل پرته تړون نشي کېدی د دوشنبه پر ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی له یو بل سره ولیدل او د لوړ کچ خبرو ته یې ادامه ورکړه تر دې مخکې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ فدریکا موګیرینی پر ټویټر خبر ورکړ چې خبرې پریکنده ساعتونو ته داخلي شوې دي په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې جامع تړون وشي دیوای د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره مې ډېره ښه غونډه لرله مثبته غونډه وه زه فکر کوم چې ځنو خو او رښتینو پریکړو ته رسیدو. نو زه به ووایم چې پر دې سربیره چې موږ باید ځنې مشکل کارونه وکړو، خو زه هیله من یم. د امریکا، برتانیې، جرمني، چین، روسیې او فرانسې مرکچیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ. تیره ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دوی نه غواړي چې د تړون لپاره بله نیټه اعلان کړي، خو که اوس مهال خبرې اوږدېږي نو دوی به همداسې خبرو ته دوام ورکوي چې بالاخره تړون لاسلیک کړي. رپورټونه وایي د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د سلو پاڼو یو تړون تیار کړی دی. د رسنیو په وینا دا تړون به د شاوخوا دیارلسو کلونو بحران پای ته ورسوي. غربي هیوادونه اندېښنه لري چې ایران ښایي اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران په بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اردن کو مشال ریڈیو تھا وغیرہ. دا افغانستان اجرائیہ رئیس یا سی او عبداللہ دا حامد کرزی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په ځینو چارواکو تړونه لګولي چې دوی غواړي وسنه حکومتي نظام له سقوط سره مخ کی. هغه پرون په بدخشان کې په خبرو کې ویل دي چې هیڅوک دا کوشش نه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزور شي، ځکه چې د دې ګټه به وسلوالو ته رسیږي. زموږ همکار دوریاس نوري نور تفصیل درته وایي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال ګوشکر نه بود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کال غوګونه کانه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي. او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله دی مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي وو چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني، که خدای مکړه دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلي عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم د وادي سره سم تاسو ته پام کوه اونیزه تنظیه خپرونه دروو چې زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی.
دا راډیو کمال دے او دا گرگین جمال دے. قسم دے کمو پیولا دا خلی خوان برابر شو، ولی چی یو صرف غمون بیانوی او بل صرف سلامون وعی، نو دا رغل زمون دا طول للوری بی شمار او پگونه یو گونه یو سلامون او دعاگانی. تاسو کله دا سوچ کرے دے چی مونگ دا سلامون ولی دا گونه یو گونه یو لحساب او دعاگانی دا کنٹینرونو لحساب استعمالو؟ دا صرف او صرف پدی چه مفت دی، پیسے نہ پی لگی او خدای دی نہ کی کسبا حکومت رائے جل وقت پدی دوار شانو هم ٹیکس او لگوے. نوستاس سخیال دے چه مونگ با چمر سلامون واچو او چمر دعاگانی بوکرو. د پرون کیسه درته کوم. یو نسواری د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د څیرې نه یې دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې دوې بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی و، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې دالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویې ویل چې نیکه ستړی مه شې، سړی د دې په ځای چې د خیر یوسې ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککرۍ یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولی روزی نه په ماړه نس روټې نه و خوړلې، له ډېرې کمزوري یې څوارلس کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولی زما ګناه څه ده، یو ګرانې په چاپیړو والی د لوډ شیډنګ لغتې مې خوړلې دي، ای ظالمه تا بیا ولی په سوکو والم. سړي څه ورته وویل؟ ورته غوږ او سپږمې شئ، راپور دی د توتکۍ چکري او پروډکشن دی د سورسک فریادي.
لکه په روډ ناستې څه خراټې دي جوړې کړي دي، ستړې مه شې،
لیرې که خانه دې خرابه شه، ټول خوبونه دې سره ګډوډ کړو. که ستړې یم که ستومانه که خوشحاله یم که پریشانه، ستا څه کار دی خانه خرابې؟ څه ستړې مه شې، دې سره پاته ده کنه.
ما څه ګناه وکړه خو ستړې مه شې مې درته وویله؟
یه نور څوک نه وو په دې بازار کښې چې ته ماته راغلې؟
وای وای وای، دلته هم جنګ؟ تاسو بېله جنګ بل کار لرئ، بل روزگار لرې؟
نه، ته بیا د کمی خوار آلی لکه د ډیری فارم مچ په مابین کې راولویدلی.
نه وام، په څومو سره جنگ دی؟
زه تېرېږه، زه په روژه کې د نامورمه ښځو سره خبرې نه کوم.
کمال دی، جنگ کوی خلق وهی او ټکوی خبرې نه کوی. ای وروره، ته راته ووایه تی ولې ووالې؟
خبر نه یم، دلته په چرتونو کې ناست و، خراټې یې والې، سر په زړېدی لکه بم، ما وی ستړې مه شې، ما چاپېړه یې راسره که او رک په دې مخې ووالم، ته دا وګوره د پوزې نه یې باتینګړ را جوړ کو.
خود مې وولې، خود 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 خود.
ولې 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 اخیر ولې؟
ته خبره، دې ظالم زما د درو لکو روپو چورت را کړه.
څنګه چورت؟
خورکه، څه درته ووایم، د سهار نه د کور نه راوتلی وم، ما وی چې د اختر شاپینګ به وکړم، شاپینګ خو نه وشو، زما نه سپرینګ جوړ شو، دلته یو ساعت دمه شوم، سترګې مې پټې شولې، ډېر ښایسته خوب مې لیدو. د روژه ماتي وخت و، زمونږ په کور کې باتینګړ پاخه و، یوه همسایه خاص د نلۍ روش را لېږلی و، بل همسایه د نمک منډۍ دوه کیلو د ګډ شینواري کړایي را لېږلې وه، او بل همسایه کابلي پلاو را لېږلی و. یوې مېرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و، بلې مېرمنې مې شملې راته راوړې، درېیمې مېرمنې پراټې راوړې، بس هغه سلرې مې پکوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغی و ماته وی ستړې مه شې. په یوه ستړې مه شې د تخت نه تختې ته، له پلنګ نه نالیچې ته، له عام نه الوچې ته، او له باغ نه باغیچې ته راواستونم.
ښه، نو ته په دې خپه یې؟
نه نه، په دې نه یم خپه، اصله غوسه خو په دې راغله چې مېرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټېلیفون وکړو، یوې ورته وی چې ټولو ته جامې راوړه، بلې پلار ته ټېلیفون وکړو چې د اختر بسکوټونه مټایانې او غوښې به ته راوړې. دغه درېیمې پلار بنجاری دی، هغې بیا خپل پلار ته وی چې بنګړي سینډلان او چادرې په تا. دغې سلرمې پلار بیا بینک منیجر دی، هغې د نوي نوټونو دپاره فون مې لاو کړی چې دا بې بخته رالې ویستلی مې شي. ټوله خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې، خانه خراب.
نه، نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې؟ د شیخ چلی زو، راویښ شه، ولاړ سه، خپل دنده دې برابره کړه، روزماتی دې برابر کړه، ناستې لکه سوړ مچ، ولاړ سه، د اختر شاپینګ دې برابر کړه.
ای ظالمانو، د اختر شاپینګ څنګه وکړم؟ پسې وکړم، دا اختر شاپنگ خویا ٹیکہ داران کولیش یا بیا تانے داران کولیش
نہ نہ منسٹرانے ہم کولیش
یا غی دلت نہ کئی دا اغوی شاپنگ اغوی خپل نہ کئی ٹیکہ دار صاحب سیکیٹری صاحب اس ڈیو ویکسین صاحب اور کئی کنا
یو یو ما خو اوریدلی دی چې دا خلک خپل تب چاته نه ورکوي نو دوی له خپل تنخوا نه
اوهو تنخوا خو هغوی خپلې کور ودانې د لپوره نه ورښکاره کوي دا ټول شاپینګ د هغه مالی غنیمت په پیسو کېږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وي که نه
یو یو دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کېږي
زما خو شک شو چې ته رپورټر نه یې ډرایور چې په یو څیز نه یې خبره
نه په د ټیبل والا دنده زه واقعی نه یم خبره
ګوره خورې په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کېږي یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارټ ټایم کې یو په هوش کې او بل له هوشه بعد
یو یو دا سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی
شاپنگ دستا زر اخری شاپنگ خدا غرا خراب کرو بدبخت نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپنگ کولی شي او خوب او خیال ټول د دغه بېبخته سړی مشي را خراب کړو نه خانه خرابې تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما صدقم خسر نوي نوي نوټونه خو رالېږلي وای که نه
نه نو چې در لېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو تو تکه په اصل کې ته خبر نه دا زما تربور دی پرون د زما خیالي شاپنګ را خراب کړو نن ما ته د تاور خراب کړو
هغه څنګه
هغه دایزي چې پرون دلته ناستو ما د اختر شاپنګ لیستونه مې په لاس
لیستونه
هو یو ګز غکور ودانې لیکلی و مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو د بچو شاپنګ لیست جلا و یوې بخمل لیکلی و هغه بلې ساړی لیکلې وه
یو یو دا ساړی بیا چا لیکلې وه
خانه دې خراب شي د دې انډین ډرامو والا و نرو ښځې ټوله را اوټ کړي په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلي وای هغه وای هغه امبریلا راته راوړه هغه بسنتي چې په ساس بو او کدو کې اغوستې وه
یو یو دا ساس بو خو صحیح ده دا کدو بیا څوک دی
ولې دا ما او د انسانان درته کړ دا سرونه مې وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان داسې ویښته مې و چې سپږو به والیبال پکې کوله دوی د شاپنګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه مور مې وګوره بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده هغې هم فرمایش وکړو وایي ما ته هم امبریلا راوړه سینډل راوړه
ای پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي ما یې وارې ور وړي و په اترایي را روانه وه غزاره شوه درې کمانې یې ماتې شوې اوس ما ته د کلي الکان د کږې خاله زوی وایي که
نه نو دا غزاره ولې شوه
بس وای د ادم خان او د درخو نقل ختم شو هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه ته د اتیا کالو ښځه وګوره سینډل وګوره چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګی ګزارېږي به که
یا خود غزارېږي غزارېږي غزارېږي
ځکه نه اوس د غزارومه که نه
نو ګرانو او شاپنګ ته پریشان و اوریدونکو دا خو دوه شاپنګ زده شخصیه وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي نو پښې تر کمبله شوټ اوزي چې یوې خواته ګرانۍ شي بلې خواته د نن سبا مسلمانۍ شي او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم او تاسو بیایم شاعر کمال و شاعر جمال ښاغلي رمضان علی خان عرف روزتی ته چې د روجې په باب څه وایي خو پام کوه اورې بې د زړه په غوږو هو پام کوه داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ هو پام کوه شاعر کمال و شاعر جمال خاغل رمضان علی خان عرف روزتی پام کوا
دا
میاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشیدی روشه یاره روشیدی ده نور خویه ووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان سول عباد ملاو تیان سول لنس روش تیان سول پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان سول عباد ملاو تیان سول لنس روش تیان سول ده تیلو جلی بیانی او ده گریسو پکوری دی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی وام دایه ویل منزونه پینزوز دایه سوچونه اصاب او دکانونه گتی خان سوابونه وام دایه ویل منزونه پینزوز دایه سوچونه اصاب او دکانونه گتی خان سوابونه ولار پر تراووی سترگی پتی وازی خلی دی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی بارانوی ده سکانو پشدزو ماشمانو توبا خری مارانو نسدک ده شربتانو بارانوی ده سکانو پشدزو ماشمانو توبا خری مارانو نسدک ده شربتانو پخلا الله اللاوی او پخیال کی یکاسی دی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی شکولیم در زیانو علوی شکولیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیرو کسابانو اجدو اجدو ارجانو چی یو ده باندی باسی دریت سلور نور پپسی دی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشی دی روشه یاره روشی دی ده نور خویه ووی مجنی ولی جوی او دری دی جنگو نو پدی دی جنگو نو پدی دی
ده باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
یار پزن باندې خوبارا سړې سوای اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزن باندې خوبارا سړې درو جنا شیندارا سڑے سوائی اچھ درو جنا شیندارا سڑے سوائی مدد ویل چی تمه پټا خلا کتل اماده غا ویل چی تا تمه پټا خلا کتل اماده غا ویل چی ست په خایس کې ونو یارا سړې سو درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درو جنا شہندارا سڑے سوائی